په افغانستان کې د سهار لس بجې سوي ده. خپرونه د یوه ساعت لپاره ده. السلام علیکم. په خپرونه کې دا راپور درولو چې افغان ولسمشر وایي له امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک ته تیار دی، خو په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. تر هر څه مخکې صفي الله ستانکزی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان مشرانو جرګې د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې په هر اړخیزه توګه د پوه کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د اروزګان د چورې امنیې قمندان بېګا شپه له دوو پولیسو سره په یو ماین کې وژل شوی دی. د پکتیکا چارواکي وایي وسله والو طالبانو د یو توغندي په حمله کې د ښوونځي دوه ماشومان وژلي او دوه نورې هم ژوبل کړي دي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل شمالی کوریا ته خبرداری ورکړی چې حد خطرناکې کرښې ته نږدې شوي او واشنگتن د هر پرونکي اقدام په وړاندې مقابلې ته تیار دی. په سر کې هم کورنۍ خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر او غړیو د انتخاباتي سیستم د اصلاح کېدو او د انتخاباتو په کمیسیونونو کې د پاکو او په کارپو کسانو د ګمارلو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار او د دې جرګې غړیو پرون په ارګ ماڼۍ کې له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې د 1993 لمریز کال د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات د ډیموکراتیک نظام د پایښت لپاره مهم وبلل. دوی په عین حال کې ویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح، د الکترونیکي تذکرو ویش او د انتخاباتو امنیت د دې پروسې د شفافیت لپاره مهم دی. په دې غونډه کې ولسمشر کرزی وویل چې د آرامو او ښه انتخاباتو ترسره کول د ټولو دنده ده او په هیواد کې د ثبات لور ته یو بل ګام دی. د اروزګان ولایت د چورې ولسوالۍ امنیه قمندان له دوو پولیسو سره د سړک غاړې په یو ماین چاودنه کې ووژل شو. د اروزګان د امنیه قمندانۍ ویاند فرید عایل نن ازادي راډیو ته وویل چې د چورې په امنیه قمندان قیام الدین باندې د ماین چاودنه بیګاش په هغه وخت وشو چې د چورې ولسوالۍ د پولیسو ماشونه انتقالول. له قیام سره په موټر کې دوه پولیس هم وژل شوي او موټر یې له منځه تللی دی. د پکتیکا ولایت چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو په دغه ولایت کې دوه ماشومان هغه وخت وژل او دوه نورې ژوبل کړل چې له ښوونځي څخه کور ته روان ول. د پکتیکا ولایت د مطبوعاتي دفتر لیوي خبر پاڼې سره سم دا پیښه پرون تر غرمې مخکې د دغه ولایت د ګیانی ولسوالۍ د ولیوس په سیمه کې داسې مهال وشوه چې د دولت وسله والو مخالفانو له لیرې څخه د امنیتي ځواکونو د پوستو لور ته توغندی وویشت. په راپور کې ویل شوي چې توغندی د عامو خلکو کورونو ته نږدې پر ماشومانو ولګېد چې په نتیجه کې له ښوونځي څخه تازه رخصت شوي دوه 9 کلن ماشومان ووجل شول او دو نور ټپیان شول. د لیتوانیا دفاع وزارت وایي دوه پوځیان پرون په افغانستان کې د یو افغان عسکر په حمله کې ټپیان شول. د لیتوانیا دفاع د پوځي ځواکونو ویندوی تورن ماریوس وارنا وایي یو افغان سرتیری په غور ولایت کې د هغه زغرګاډي لور ته لاسي بم وغورځاوه چې لیتوانیایي پوځیان پکې سپارول. د دې برید له کبله یو لیتوانیي سرتیری په سر او بل په پښه ژوبل شوی دی. ویاند هم وویل چې افغان عسکر وروسته له دې پر لیتوانیي پوځیانو برید وکړ چې هغوی د ده له لورې د دریش امر ته تم نه شول. د ویل چې د پیښې په اړه څېړنې دوام لري. لیتوانیا په افغانستان کې 260 پوځیان لري چې په غور کې میشت دي. دا هیواد غواړي چې د څه کال تر پایه پورې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو جنګي فعالیت پای ته ورسوي. بیا هم خراغ لاست. امریکا شمالی کوریا ته خبرداری ورکړ چې خطرناکې کرښې ته نږدې شوي او واشنگتن د هر پارونکي اقدام په وړاندې مقابلې ته تیار دی. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې امریکا، جنوبی کوریا او جاپان د شمالی کوریا لخوا د میزایلو د توغولو د نښو نښانو ورکولو په وړاندې په لوړه کچه د تیارسۍ په حال کې دي. ښاغلی هیګل پرون د امریکا په دفاع وزارت کې د شمالی کوریا د وضعیت په اړه وویل. شمالی کوریا د جنگ غوښتنې په الفاظو او اقداماتو سره یوې خطرناکې کرښې ته ورنږدې شوې ده. د دوی اقداماتو او الفاظو له سوځنده وضعیت سره مرسته نه ده کړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وویل موسکو او واشنگتن د شمالي کوریا په برخه کې اختلافات نه لري. د پوځي مانورونو په وړاندې د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړ. د بشري حقوقو د یوې ډلې راپور وایي چې د سوریې هوایي ځواک په پرلپسې ډول بې له توپیره او په ځینو مواردو کې په لوی لاس هوایي حملې کړي چې په نتیجه کې په زرګونو ملکیان وژل شوي دي. د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې دغه بریدونه له نړیوال بشري قانون څخه جدي سرغړونه او ممکنه جنګ جرم دی. د بشري حقوقو د غیډلې په دې راپور کې ویلي د سوریې د حکومت د هوایي بریدونو د نورو ملکی اهدافو ترڅنګ نانوایی او روغتونونه هم په نښه کړي دي. په راپور کې د سوریې د فعالانو په حواله ویل شوي چې هوایي بریدونو د 2012 میلادي کال له جولای میاشتې راهیسې تر 3300 زیات ملکیان وژلي دي. په نیویارک کې ډیرا د بشري حقوقو د سار ډله وایي د دوی څېړونکو په حلب، ادلب او لازقیه کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د حکومت د هوایي ځواک په بمباریو ځپل شوي 50 ساحې کتلي او له شاهدانو او ټپیانو سره تر 140 زیاتې مرکې کړي دي. تاکل شوې ده د سوریې جګړه د شمالي کوریا بحران او د ایران اټومي پروګرام د اتو لویو قدرتونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د خبرو په اجنډا کې شامل وي. د جی اته یا د اتو لویو قدرتونو وزیران به نن هم په لندن کې خپلې غونډې ته دوام ورکړي. چارواکي وایي د سوریې او شمالي کوریا پر مسالې پرون د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر او د هغه د روسي سیال سرګی لافروف ترمنځ په یوه غونډه کې خبرې وشوې. لافروف وویل چې مسکو او واشنگتن د شمالي کوریا په برخه کې اختلافات نه لري. په عین حال کې د سوریې د خلف ملي ائتلاف استازو د اتو لوی قدرتونو د بهرنیو چارو ځینو وزیرانو سره په کتنه کې مخالفانو ته د مرستو پر زیاتېدو خبرې وکړي. د جی اته وزیران به دغه راز د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پر ناکامو شویو وروستیو نړیوالو بحثونو هم خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د شمالي کوریا د پوځي تمرینونو له کبله د دغه هیواد د کړکیچ د پراخېدو په وړاندې خبرداری ورکړ، خو دای هم وویل چې مسکو او واشنگتن د حالاتو په اړه اختلاف نه لري. سرګی لافروف پرون په لندن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له بهرنیو چارو وزیر جان کیری سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل څوک باید له پوځي مانورونو ونه بیریږي او دا چانس ته چې هر څه آرام شي. لافروف او جان کیری په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو تر غونډې مخکې خبرې کړې دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما کانګریس ته د 2014 میلادي کال لپاره د 3 تریلیون او 800 میلیارد ډالرو مصرفي بودیجې وړاندیز استولې ده. په وړاندیز شوې بودیجې کې پراتلونکي یو لسیزه کې د 1 تریلیون او 800 میلیارد ډالر کسر د کمولو اټکل شوې ده. د بودیجې کسر به د مالیه د زیاتولو او د غراز د روغتیاي خدماتو او د ټولنیزو امنیت د امتیازونو د محدودولو لارې لکړې شي. راتلونکي مالی کال د بودیجې د کسر لپاره 340 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوې دي. راتلونکي مالی کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه پیلېږي. دروان کال کسر 903 میلیارد ډالر ده. او فنلند د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې د دغه هیواد پولیسو سهوان پوتین د هغو کسانو په تور لیست کې شامل کړی چې له جنایي فعالیتونو سره تړاو لري. د فنلند د کورنۍ چارو وزیر پایفی راسانین پرون په یو خبر پاڼه کې له ولسمشر پوتین څخه په دې بخښنه وغوښته چې د دونوم سهوان په تور لیست کې شامل کړی شوی دی. د فنلند پولیسو وروسته اعلان وکړ چې د پوتین نوم یې له تور لیسته وایسته او دوی په دې غور کوي چې د نوموړي نوم ولې په دې لیست کې لیکل شوی و.
په افغانستان کې د سهار 10 بجې او پوره 8 دقیقې شوې. راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک ته تیار دی، خو په دې شرط چې د افغانستان ګټې پکې خوندي وي. د ولسمشر یو ویان ده
دولت غواړي چې دا قانون داسې اما په دې باندې چې د افغانستان او د افغانستان د ملت منفعت او ګټه پکې وي.
د عدلي وزارت ویل لسګونه سیاسي ګوندونه چې په معیارونو برابر نه و له دې وروسته رسمیت نه لري. د مالی وزارت د پنګونې د کمیدو او د بیکاری د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د افغانستان د جیولوژي ادارې د خپلو کارونو په وړاندې ناامني لویه ستونزه وبلله. په بل په زړه پورې راپور کې اوري چې ځینې بهرنیان راځي په افغانستان کې پناه غواړي. په یوه څېړنه کې څرګنده شوی چې په پاکستان کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په خوښه ترسره کیږي. د اونۍ په بحث کې پر ملکي تلفاتو خبرې شوې. د افغانستان ولسمشر ویل امریکا سره د امنیتي موافقې لاسلیک کول ته تیار دی، خو په هغه صورت کې به دا کار وکړي چې د افغانستان ګټې خوندي وي. شغلی کرزی دا خبره پروند د مشرانو جرګې له غوړ سره په کتنه کې وکړه. د ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه د یوې ویاندې عادلې راز ازادي رادیو ته وویل چې افغانستان له امریکا څخه د بقید او شرط مرستو غوښتونکی دی. تفصیل له اسمت سروان څخه اوري.
ولسمشر حامد کرزی وایي چې له متحدو ایالاتونو سره د افغانستان د امنیتي تړون په اړه په ډېر دقت خبرې روانې دي. د ولسمشر کرزی یوې ویندوی عادلې ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی کرزی پروند مشانو جرګې له رئیس او غړیو سره په کتنه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه وویل چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې په خبرو کې له ډېر دقت کار اخلي.
په دې مجلس کې په ډېر مهم موضوعاتو ملي موضوعاتو باندې بحث وسو. او د هغه جمله څخه یو موضوع هم د امریکا او د افغانستان منځ کې امنیتي قرارداد تړون په اړه باندې وویل شول چې د افغانستان دولت غواړي چې دا تړون امضا شي، اما په دې باندې چې د افغانستان او د افغانستان د ملت منفعت او ګټه پکې وي.
دې د غرزول چې ښاغلي کرزي په خپل څرګندونو کې ویل چې د امریکا او افغانستان له امنیتي تړون سره موافق دی، خو په دې تړون کې باید د افغانستان ګټې په مطلق ډول تثبیت شوي وي. د عادلیا په وینا ولسمشر کرزي د افغانستان د مشرانو جرګې غړي او مشر ته دا هم ویل چې افغانستان په هغه صورت کې له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته حاضر دی چې امریکا له افغانستان سره بې قید او شرط مرستو ته دوام ورکړي او په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور دوام د افغانستان
ما په یو شرط باندې چې افغانستان خیر او د افغانستان د ملت خیر پخې اوسي.
شغلی کرزی د سولې د بهیر په اړه وویل چې سولې ته د رسیدو لپاره هلې ځلې دوام لري او د سولې لپاره له هڅو لاس نه اخلي. د ولسمشر راتلونکي انتخابات مهم وبلل، ویل باید داسې انتخابات ترسره شي چې افغانان پرې راضي وي. د مشرانو جرګې رئیس او غړیو د سولې د پروسې په برخه کې د افغانستان د حکومت د پالیسۍ هرکلی وکړ او دغه بهیر د کامیابیدو او پیاوړتیا لپاره د خپل ملاتړ ژمنه وکړه. د افغانستان ولسمشر د مارچ په 10 نیټه قطر ته په دوه ورځنی سفر لاړ، څو دغه هیواد د امیر سره د افغانستان د سولې د بهیر او په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړې. خو ظاهرا داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د سولې په برخه کې کومه څرګنده بریا ونه لري.
د عدلی وزارت وی لسګونه سیاسي ګوندونه چې لې وکړ راهي سي له دوی سره سبسي وي د قانوني معیارونو د نه پوره کولو لکابل له دې وروسته رسمیت نه لري. د دې وزارت د سیاسي ګوندونو او اجتماعي اورګانونو د انسجام مشر د چرشمه پورز د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو په کمیسون کې ویل چې هتا یو سیاسي ګوند هم په شلو ولایتونو کې نمائندګي نه لري. نور معلومات د رحمت الله افغان پر رپورت کې.
د عدلی وزارت چارواکي وای 540 فعال سیاسي ګوندونه چې له دوی سره سبت شوی دي نه دي توانېدلې چې د سیاسي ګوندونو د قوانینو معیارونه پر کړی. د عدلی په وزارت کې د سیاسي ګوندونو او اجتماعي اورګانونو د انسجام رئیس محمد ناصر حفیظی د چهارشنبه پورز د مشرانو جرګې د شکایتو د اوریدو په کمیسون کې وویل چې اوس مهال 55 سیاسي ګوندونو له دې وزارت څخه د فعالیت جواز ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د قانون پر اساس حتی د افغانستان یو سیاسي ګوند هم په شلو ولایتونو کې نمائندګي نه لري او د دې وزارت له مخې باید د دې ډول سیاسي ګوندونو جواز بیرته واخیستل شي.
و اگر یو نه د 20 ولایت افغانستان نمائندګي نه داشته باشن مقرره خودش واضح حکم میکره که نامشان از
دفتر کچیر دوی د افغانستان په شل ولایتونو کې نمائندګي نه لري. مقرره خپل واضح حکم کوي چې نوم یې د سیاسي ګوندونو له دفتر څخه لری کیږي. کچیر د همال میاشتې له 15 نه شرایط پوره نشي مقرره سرګند حکم کوي چې نوم یې د سیاسي ګوندونو له لست څخه پاکيږي. هغه ګوندونه چې په عدلی وزارت کې ثبت دي کچیر د 1991 کال د همال میاشتې له 15 سمنېټه څخه د 1992 کال د حمل تر 15 منېټې پورې لموک سره د افغانستان په شل ولایتونو کې نمائندګي ولري ښه او کې ونلري نوم یې د سیاسي ګوندونو له لست څخه لري کې.
هغه زیاته کړه د 55 سیاسي ګوندونو له ډلې څخه چې له دوی سره ثبت شوي دي 45 لیو کال نه مخکې او نور یې له یو کال نه کم موده کېږي چې د فعالیت جواز یې ترلاسه کړی دی. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتو د اوریدو کمیسون مشر وایي هغه ګوندونه چې د سیاسي ګوندونو قانوني معیارونه نه دي پوره کړي باید ورڅخه د فعالیت جواز بیرته واخیستل شي. زلمی زابلی په دې اړه وویل
له
عدلی وزارت نه زموږ ګیله په دې ده چې تر اوسه اقدام نه دی کړی، ولی هغه جواز چې یو ځل ورکړی بیرته ورنه نه دی اخیستی. د عدلی وزارت دې سر له نن نه د هغوی د فعالیت مخه ونیسي.
سره له دې چې په افغانستان کې دا مهال 55 سیاسي ګوندونه فعالیت لري، خو داسې انتقادونه کېږي چې د دوی مالي سرچینې هم سمې نه دي معلومې شوې او دغه راز تر ډیره پر دوی تور پورې کېږي چې د ملي ګټو پر ځای شخصي او ګوندي ګټو ته لومړیتوب ورکوي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د مالی وزارت په افغانستان کې د پنګونې د کمیدو او د بیکاری د ډېرې دو لامل اندیشنه څرګند کړه. د مالی وزیر پرون د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې ویل چې په دې هیواد کې د پنګونې کمیدو پر مالیاتو منفي اغیز کړی دی. جزئیات د نسیم شفق پر پټ کې.
امنیتی اندېښنې او په افغانستان کې د بهرنیو قراردادونو کمیدل د مالی وزارت لخوا په دې هیواد کې د پانګې چوبونې د کمیدو له مهمو عواملو څخه بلل کیږي. د مالی وزیر وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې پانګې چوبونه کم شوې او د اقتصادي پلوه یو ستونزه ده. د مالی وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل چې بیکاری او د پانګې چوبونې کمیدل په افغانستان کې د مالیاتو د کمیدو سبب ګرځیدلی.
فعالیتونه تجارت سکل کم شوی دی، پاسات د تشویشونو باندې سرمایه‌گذاری کمی شوی دی، خارجی قراردادونه چې دي دا به کمی کی فعال هدف مالیاتو به تاثیر کوي سلسل به کوي په همدې خاطر باندې مطمئن ده د مافیاتونو به سرمایه‌گذاری دوه کوچې جد چې افغانستان ته فعالیتونه درکړي.
د مالی وزیر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تر دې پخوا افغان حکومتي چارواکو ویلي و چې تیر کال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کورنیو او بهرنیو پانګوالو کابو شپږ سوه میلیونه ډالره پانګه چولې ده. ایسا یا له پانګې چونې څخه د ملاتړ اداره هم د مالی د وزیر دا څرګندونې ردوي او وایي چې په تیر لمریز کال کې په دې هیواد کې پانګه چونه شپږ ویشت فیصده زیاته شوې ده. د دې ادارې ویان روح الله اشرت احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د 2013 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه پانګه چونه په افغانستان کې د پام وړ زیاته شوې ده.
د کوم سند او ارقامو پر اساس باندې دوی دا خبره کړې ده. په 2012 کال کې پانګونه په افغانستان کې د 2011 کال په پرتله شپږ ویشت سلنه زیاته شوې ده.
په افغانستان کې د پانګې چونې د کمیدو په اړه د مالیې د وزیر ډاکټر زاخیلوال له څرګندونو وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي و چې افغان حکومت هغو کسانو ته چې په راتلونکو دوو کلونو کې په دې هیواد کې پانګه چوي ځانګړي امتیازات په پام کې نیولي. افغان حکومت په پام کې لري چې په دې هیواد کې د پانګوالو د هڅونې په هدف مالیې راکمې او صنعتي پارکونه زیات کړي. ولسمشر کرزی هم قطر ته په خپل وروستي سفر کې له قطري او نورو بهرنیو پانګوالو څخه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې پانګه واچوي او په دې برخه کې موجوده فرصتونه له لاسه ورنکړي. خو یو شمیر پانګوال وایي چې په افغانستان کې اساسي مسأله د سوداګرو او پانګوالو امنیت ټینګول دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي.
بلخو د افغانستان د جیولوژي او قانونو د سروې ریاست د خپل کورونو په وړاندې امنیتي ستونزې لوی خند بولی. د دې ریاست چارواکو پرون د جیولوجستانو د نړیوال ورځې په مناسبت په کابل کې وی جوړې سوي غونډې ته دغه خبره وکړه. صفی الله سنگزی ور باندې ریپورت برابر کړی.
د افغانستان د جیولوژي او قانونو د سروې اداره وایي چې امنیتي ګواښونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد په جنوب کې د قانونو د سروې او تثبیت کار په ټپه ودرېږي. د جیولوژي او قانونو د سروې عمومي رئیس انجینیر حکیم امینی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې د قانونو د سروې او تثبیت لپاره ټول پرمختللي امکانات، تجهیزات او مسلکي کسان لري. ښاغلی امینی وایي له امکاناتو سره سره د افغانستان په ځینو ولایتونو کې ناامني د دې لامل شوي چې دغه ریاست د پرسونل کارونه لننګون سره مخامخ شي.
سروي جیولوژي د تمام ساعت جیولوژي د تمام مادن
د سروي جیولوژي ریاست په ټول افغانستان کې ټول قانونه او انصرونه سروي کوي. په اوس وخت کې د قانونو د سروي په برخه کې کومه ستونزه نه لرو، خو یوازې هیلمن یو چې سیمه امن شي څو مونږ خپل ستري سرویګانې تر سره کړو. مونږ پلان لرو چې د افغانستان ټول قانونه سروي او تثبیت کړو چې څومره زیر ملرو.
د افغانستان د جیولوژي او قانونو د سروي ریاست په ټول افغانستان کې د قانونو د سروي او تثبیت دنده پر غاړه لري. د چارواکو په خبره د دغه ریاست کاری بهیر داسې دی چې د قانونو سیمه او ارزښت وټاکي، څو د رایستلو لپاره لار برابر شي. له بلې خوا د ادارې د قیمتي ډبرو د څانګې مشر انجینیر محمد مرزا وایي چې د هیواد په جنوبي سیمو کې امنیتي ستونزو د قانونو د سروي کار درولی دی.
مشکلات زیاتره موضوعات امنیتي ستک
ستونزې ډېرې له امنیتي برخو څخه دي. کومه بله ستونزه نه لرو. څو موده مخکې بدخشان ولایت ته د لاجورد کان د سروي لپاره کوم هیئت چې ورغلی و د طالبانو لخوا ونیول شو، خو وروسته بیا بیرته خوشی شو. شمالي ولایتونو امن دي، مونږ ډېرې په همغو سیمو کې فعالیت کوو، او جنوب چې نه امن دي، مونږ خپل سرویګانې د امنیت تر بیا راتلو پورې هلته بندې کړې دي.
د قانونو په برخه کې د افغانستان د ځمکې پیژندنې او د امریکا د دفاع وزارت لخوا دوه کاله مخکې د یوې شوې څېړنې له مخې د دغه هیواد د قانونو ارزښت درې زره میلیارده ډالرو ته رسیږي. د افغانستان د قانونو وزیر د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې د بدلون د لسیزې یعنې 2023 میلادي کال وروسته به د قانونو د رایستلو له لارې د افغانستان کلنۍ عاید 4 میلیارد ډالر وي. ویل کېږي که چیرې د افغانستان د قانونو د رایستلو په برخه کې اړینې او جدي هڅې وشي، نو تر راتلونکو څو کلونو پورې به دا هېواد له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودرېږي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د اوبو او انرژي وزارت وایي نړیوال بانک ژمنه کړې چې په کونړ ولایت کې د برېښنا د تولید یو بند جوړ کړي. د دې وزارت چارواکو پرون د برېښنا وزارت د ماستر پلان د تشریح پر مهال وویل د کونړ د برېښنا بند د سلګونو میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري او په لسو کلونو کې به جوړ سي. تفصیل خان محمد سین څخه اوري.
د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د کونړ ولایت د برېښنا بند جوړ شي، هر کال به 200 میګاواټه برېښنا تولید او په دې برخه کې به د افغانستان په سطحه ډېرې ستونزې کمې کړي. که څه هم په کونړ ولایت کې د برېښنا د بند د جوړولو خبرې له 100 کالو راهیسې اورېدل کېږي، خو د اوبو او برېښنا وزیر محمد اسماعیل د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د نړیوال بانک چارواکو له دوی سره تازه ژمنه کړې چې د دې بند جوړولو ته به ژر اقدام وکړي.
بانک جهانی وعده سپردن که کار ساختمان بند کنر انشالله شروع بکنن.
نړیوال بانک ژمنه وکړه چې د کنر د برېښنا د بند جوړول کار به انشالله پیل کړي. دا بند به د شال او شګي په سیمه کې جوړ سي. یوازې د شال په سیمه کې کولای سي 200 میګاواټه برېښنا تولید کړي. ډیزاین به په 2 کلونو کې په 10 میلیونو ډالرو بشپړ او په مجموع کې به پرې 1 میلیارډ ډالر ولګیږي او په 10 کلونو کې به ګټه اخیستنې ته تیار سي.
د اوبو او انرژي وزیر د کورنیو او بهرنیو متخصصینو یوې غونډې ته د دې وزارت نوی ماستر پلان هم تشریح کړ. د وویل دا ماستر پلان د جرمني د فیشنر کمپنۍ او افغان متخصصینو لخوا په ګډه سره په 2 کلونو کې د 1.5 میلیون ډالرو په لګښت جوړ شوی دی. د محمد اسماعیل په خبره په دې ماستر پلان کې د هیواد د اوبو، سکرو او داسې نورو طبیعي منابعو د پیژندنې او کارونې ګټورې لارې په ګوته شوي دي.
هدف بیشتر ما در ماستر پلان استفاده از منابع طبیعی افغانستان است.
له ماستر پلان څخه زموږ هدف له طبیعي منابع څخه ګټه اخیستل دي. دا پلان د شلو کلونو لپاره جوړ شوی. د اوبو، سکرو، ګازو او داسې نورو منابعو د پیژندلو او له دې څخه د ګټه اخیستنې ټولې لارې پکې شول شوی او د پلي کېدو وړ دي.
دا هیواد اوس مهال له درې ګاونډیو هیوادونو ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان او دغه راز له ایران څخه برېښنا اخلي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په سطحه د اوبو پر شپږو بندونو کار روان دی چې ځینې به په نږدې وخت کې پای ته ورسیږي.
په افغانستان کې ځینې بهرني پناه غوښتونکي وایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او له کلونو را پدې خوا بې برخلیکه پراته دي. دوی وایي څو ځلې د کډوالو وزارت او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له کمیشنري څخه د پناه غوښتنه کړې، خو هغوی غوښتنې نه دي منلي. دغه پناه غوښتونکي تر ډېره د تاجکستان، عراق، ایران، چین او کشمیر اوسېدونکي دي او وایي چې د بیرې او غریبۍ له کبله خپلو هېوادونو ته نه سي تللی. اسدالله الدین په خپل رپورټ کې د دوی ستونزې راخیستې.
په افغانستان کې بهرني پناه غوښتونکي وایي چې د هیواد ته د ډېرې مجبورۍ له امله راغلي او خپلو هیوادونو ته له بیرته ورتګ څخه ویره لري. د دغو پناه غوښتونکو شمیر شاوخوا 500 کسانو ته رسیږي چې ځینې یې د کډوالو چارو د نړیوال سازمان په میلمستون او ځینې نور یې د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ژوند کوي. امیر حمزه حلیموف هغه تاجکستاني پناه غوښتونکی دی چې له 10 کلونو راهیسې په افغانستان کې اوسي، خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې دلته پناه یا د دې هیواد تابعیت واخلي. حلیموف وایي دای د برهان الدین ربانی په وخت کې د تاجکستاني پناه غوښتونکو په توګه پیژندل شوی او په بلخ کې کلونه کلونه د هغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست تر څارنې لاندې ژوند کړی، خو مرکزی حکومت ورته پناه نه ورکوي. حلیموف چې له سترګو نه اوښکې کې بهېدې ازادي راډیو ته خپله کیسه داسې بیان کړه.
قبولین دی نه شوې، هیڅ قانوني پناهندګي نه درم. مو 1385 درخواست پناه
دلته زمون قبولی نه ده شوې. دلته د پناه ورکونې قانون نشته. مونږ په 1415 کال کې د پناه غوښتنې غوښتنه وکړه. کله چې UNHCR زمون قضیه رد کړي نو زه څنګه وکړم؟ زه په همدې خوره کې یم، بل چاره نه لرم. بیرته خپل هیواد ته نشم تلای. تاجکی تابعیت مې فسخه شوی، اوس بې تابعیت یم. افغانان وایي دا هیواد د ژوند ځای نه دی، خو ما پخپله دا هیواد انتخاب کړی او باید چې UNHCR مونږ ته پاملرنه وکړي.
باید کې UNHCR د دې توجه جدي دښته باشه.
حلیموف خپلو دوه ماشومانو سره په کابل کې ژوند کوي او وایي د تاجکستان حکومت اوس هم ورته د مرګ واښونه کوي. دای وایي میرمنه او نور درې ماشومان ماشومان څمو د مخ کې د دل او خې سره تاجکستان ته ولاړل، خو کله چې د ټلیفوني خبرې ورسره وکړې د تاجکستان حکومت میرمن زنداني کړه. حلیموف وایي اوس نه دی خبر چې میرمن خوشی شوې کنه، نو دای د دې لپاره چې د تاجکستان حکومت تر تعقیب لاندې دی نو له ویرې ټلیفون هم ورته نشي کولی.
نسبت جنگ های داخلی و تحولات سیاسی که در تاجکستان آمده بود، در
موقع تاجکستان که چه کورنی جګړه او سیاسی بدلون پیل شو، موږ هماغه وخت افغانستان ته راکډول شو. موږ غوښتل چې آزاد ژوند وکړو، ځکه چې آزاد پیدا شوی یو. زه اوس هم د تاجکستان حکومت تر تعقیب لاندې یم. ما ته تل ګواښونه کوي. افغان چارواکو ته مکتوب را لېږل چې زموږ هیڅ اوسیدونکي ته پناه ورنه کړي. په مزار شریف کې څو ځله د مرګ ګواښونه راته وشول، دلته هم ګواښونه راته کیږي.
تعقیب او تهدید میشم.
له دې سره پخوا کې عبدالحمید هم هغه بهرنی کس دی چې غواړي په افغانستان کې پناه واخلي. عبدالحمید د عراق د کردستان اوسیدونکی دی او وایي د صدام حسین د رژیم پر مهال ټوله کورنۍ په بمباری کې وژل شوه او له همدې امله افغانستان ته راغلی. عبدالحمید وایي د لومړی ایران ته پناه یووړه، خو هلته د ایران حکومت پر ده د کمونست تور ولګاوه او 15 کاله یې په زندان کې تیر کړل. دی وایي کله چې په ایران کې له زندان څخه آزاد شو نو له ډېرې مجبورۍ څخه افغانستان ته راغی.
از کردستان عراق هستم، عبدالحمید نام دارم. زمان صدام حسین بود که هم حکومت
د عراق د کردستان اوسیدون کیم. نوم عبدالحمید ده. د صدام حسین په وخت کې ایران، ترکیه او خپل د عراق حکومت په کردستان بمباری وکړه. ټول کورنۍ مې لمنځه لاړه. زه کډولۍ ته مجبور شوم. 2 کاله کېږي چې کابل ته راغلی یم. یو این ایچ سی آر زموږ غوښتنه رد کړې ده. افغان حکومت وایي چې موږ د پناه ورکونې قانون نه لرو. همداسې بې سرنوشت پراته یو. زموږ د قضیو په اړه باید له سره کتنه وشي ترڅو د یو انسان په توګه ژوند وکړو.
عبدالحمید چې شاو 50 کاله عمر لري وایي که چیرې په افغانستان کې پناه ورکړل شي نو ډېر به خوښ شي او همدلته به ژوند وکړي. خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي هر بهرنی وګړی چې د پناه اخیستنې په معیارونو برابر وي دوی پناه ورکوي. په افغانستان کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته داسې وویل:
هر شخص به شکل انفرادی مورد غور بررسی قرار
د هر کس دوسیه په انفرادی ډول ارزیابي کیږي. کله چې د یو پناه غوښتونکو عریضه د پناه غوښتنې له معیارونو سره برابر نه وي د هغوی غوښتنه نه منل کیږي. هغوی که د عراق، تاجکستان او هر ځای اوسیدونکو وي،
هر شخص دیگه هم که باشه.
بل لورته د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دوی تر اوسه د پناه ورکونې قانون نه لري، خو دا مهال د جوړولو کار پیل شوی دی. د دې وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادي راډیو ته ویل د دې قانون د طرح جوړول، تصویب او توشیه به نږدې یو کال وخت ونیسي.
نبود قانون پناهندگی در نظام افغانستان با وزارت امور مهاجرت
په افغانستان کې د پناه ورکونې د قانون نشټوالی موږ ناچاره کړی یو. نه پوهیږو چې له پناه غوښتونکو سره څه ډول چلند وکړو. همدې دلیل ته په کتو د کډوالو چارو او عدلي وزارتونو له یو کال را پدې خو د پناه ورکونې پر قانون په شدت کار پیل کړی دی.
د کډوالو او پناه اخیستنې د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې هر هغه کس چې د سیاسي ستونزو له مخې بل هیواد ته پناه یوسي نو هغه هیواد باید ورته پناه ورکړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي په 13 کلونو کې 15 اویا بهرنیانو ته چې د بیلابیلو آسیایي هیوادونو اتباع دي په افغانستان کې پناه ورکړې او د څه باندې 500 نورو غوښتنې تر ارزیابۍ لاندې دي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د یو شمیر خبر اعلانو په تحقیقي راپور کې څرګنده شوی چې امریکا له ډیرو کلونو راهیسې په قبایلي سیمو کې د سختریزو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان د استخباراتو په خوشه کوي. جزئیات له اسمت سروان څخه اوري.
په واشنگتن او اسلام آباد کې په کاربوختو خبریالانو روانه اونۍ د امریکا د سی آی ای او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ د سختریزو پر ضد له بی پیلوټ الوتکو څخه د کار اخیستلو په اړه راپورونه چمتو کړي دي. په دغو راپورونو کې د امریکا له پټو استخباراتي اسنادو او همداراز په واشنگتن او اسلام آباد کې د چارواکو له نقل قولونو څخه استفاده شوې ده. په دې راپورونو کې ویل شوی چې سی آی ای او آی اس آی له کابو یوې لسیزې راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سختریزو او د هغوی د مشرانو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو د حملو په برخه کې همکاري کوي. له 2004 میلادي کال را پدې خو په پاکستان کې د بی پیلوټ الوتکو په سلګونو حمله شوې دي. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د افغان او پاکستاني طالبانو همدارس د القاعده پلویانو لکه عربانو، چچنیانو، ازبکانو او نورو بهرنیانو په شمول په زرګونو کسان وژل شوې دي. خو ویل کېږي چې په سلګونو ملکیان هم په قبایلي سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې وژل شوې دي. په واشنگتن کې د استخباراتي او امنیتي چارو یو خبريال جناتن لندی چې د مکلاچی د ورسپانو لپاره کار کوي په یو راپور کې وویل د امریکا او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ پټي همکاري په داسې حال کې دوام درلود چې د پاکستان ملکی مشرانو د بې پیلوټ الوتکو پر حملو په ښکاره انتقادونه کول او ویل د حملې د پاکستان د ملي حاکمیت سرغړونه کوي. د اپریل په شپږمه د نیویارک ټایمز خبریال مارک میزیتی چې د پولیټزر جایزه یې هم ګټلې ده راپور ورکړ چې سی آی ای او ایس آی په 2004 میلادي کال په جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو د یو متحد نیک محمد د وژلو په اړه موافقه کړې وه. د مزیتی د سرچینو پر اساس د دې برید په بدل کې آی ایس آی موافقه کړې وه چې د امریکا بی پی